جازه دی رادیو دی وی ساته مجله تموزه موجب حبیب زای هر کله کوم السلام علیکم وړاندې به درته په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غونډې د اجنډا په اړه جزئیات درکړو. د کندوز په پرونۍ ځانمرګي پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ژوبل دي.
موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش ډلې د ختمولو هڅې یې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 50 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار په مربوطاتو کې له منځه وړل شوي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې به دا واورئ.
موږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي.
در هر څه مخ کې خبرونه احمد تکل د توراند کوي.
سلام. د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي. طالبان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د کابل یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د امریکا د حکومت یو استازي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې متحد ایالات به په دې خبرو کې د طالبانو مشران وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت جوړ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو جګپوړی پلاوی پرون جمعه دوهې ته ولاړ. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي پلاوی به هڅه وکړي طالبان د سولې د موافقې په اساس د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین اسوشیتد پرس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې هندوان ځورولي وو. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د آزار او اذیت سبب شوي وو ټول د کابل د امنیت قمندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شول. ښاغلي مجاهد په دې اړه چې دا کسان څوک دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو د مشرانو جرګې غړی انار کلی هنریار د چهارشنبې پر ازادۍ راډیو ته ویل چې یو شمېر کسان د کابل په پروان مینه کې یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او ګوردواره یې تلاشي کړې وه.
په ګوردواره کې یو تعداد کسان د طالبانو نه پوهېږم ننوتل، هغه امنیتي کمرې ماتې کړې دي، ټول درمسال چک کړی او هغه مافین چې د درمسال په دروازې کې او د هغې خلونه یې تړلي دي.
د پروان مینه د ګوردوارې مشر ګورنام د پیښې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سرکار روزونکي په دنده ګمارلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندرو فلاور د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډیره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوې د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو لوبو کې مسابقې کړي. همداراز له 2000 نهم څخه تر 2014 کال پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزونکو په توګه دندې ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ ادارې مشر عزیز الله فضلی ویلي اندرو فلاور به وکولای شي چې د شل اووریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره د روزنې په برخه کې ګټور تمام شي. د شل اووریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15 وي چې تر اوسه سیال نه دی معلوم. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 80 کلونو په عمر په پاریس کې په حق ورسید. د بنی صدر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته نن د اکتوبر په 9 د پاریس په یو روغتون کې سا ورکړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بنی صدر په 1909 کال کې د اسلامي انقلاب په پایله کې د سلطنت له پرځېدو وروسته د ایران منتخب ولسمشر شو، خو وروسته له دې چې له ایران ووت د اسلامي نظام له سرسختو منتقدانو څخه و. نوموړی هغه مهال چې 250 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په تهران کې د امریکا په سفارت کې برمته شول د ایران ولسمشر و. بنی صدر د ایران لومړنی ولسمشر و چې له 14 میاشتنۍ دندې وروسته د پارلمان لخوا استیضاح شو. د بنی صدر د جنازې د مراسمو په اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی شوی. او روسي چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې څارنوالانو د روسیې په جنوبي سیمه ارنبورګ کې د قضیې په تړاو یو شمیر نور کسان هم نیولي دي. انټرفاکس خبري اژانس نن د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر شوي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 10 د ممنوع الکولو د کارولو له کبله د مړینو د خبر له خپرېدو راهیسې لږ تر لږه 6 کسان نیول شوي. په روسیا کې ډېر کله د ممنوع او په کور کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د مسمومیت پیښې کیږي، ځکه ځینې خلک غواړي چې ارزانه الکول وڅښي.
د ازادي راډیو د خبرونه ز موجيب حسين د توراند کوم له خپل همکار احمد تکل څخه مننه چې خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته مخه کوو. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو په یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځې یو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره خبرو وکړي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت قطر ته تللی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبره په ار کې یوې سرچینې الجزیرې تلویزیون ته کړې. په ورته وخت کې د دې پلاوی یو غړی وایي د دې غونډې مهم اجنډا د نظام بقا او د نړۍ سره د اړیکو پیلول دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی به طالبان وهڅوي چې بشري حقونه مراعات او یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. جزئیات په راپور کې واوري.
طالبان دوه ته د خپل پلاوی سفر مهم او له نړۍ سره د نویو اړیکو د پیل په برخه کې اغیزمن بولي. تمدا طالبان د قطري چارواکو سربیره له امریکایي پلاوی سره هم ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیدنه ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په ارګ کې د طالبانو یو چارواکي الجزیری ټلویزیون ته ویلي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د کتنې د اجنډا مهم بحثونه دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد الله وسیق بیا د دې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسني نظام بقا او له نړۍ سره د خو اړیکو پیلول بولي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان ولست لپاره او د افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا او د ټیکا او سوکالي لپاره د ډیر مهم سفر د چي تر سره کیږي او له نوري نړۍ سره د شو اړیکو ساتلو لپاره ډیر مهم سفر ده.
خغله وسیق زیاتوي افغانستان د خپل غونډیانو او د امریکا په ګډون لټول نړۍ سره خي اړیکې غواړي او د دې اړیکو جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال هیله خي چې د هڅې پایله ورکړي او د افغانستان په ګټه به تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره د خپل یو پلاوی لیدنه تاییدوي او وایي دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دوی غواړي طالبان دې ته راوبولي چې د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. خو امریکایي چارواکو په دې کتنه کې د طالبانو پر رسمیت پیژندو موضوع رد کړی ده. د امریکایي چارواکو له قوله د طالبانو سره د دوی د پلاوي د لیدنې یوه بله مهمه موضوع د بشري مرستو دوام دی. امریکا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکړي. څو اړمنو خلکو او زیانمنو سیمو ته مرستې ورسوي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی د خپل حکومت لپاره د مشروعیت ډېره هڅه کړې، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د دې ترڅنګ امریکا د افغانستان 9.6 میلیارد ډالر بانکي ذخیره هم کنګل کړي او د دې پیسو آزادي دلی د طالبانو په عمل پورې تړلي. طالبان بیا د اقتصادي فشارونو او له دوی څخه د نړۍ د غوښتنو په اړه وایي چمتو دي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي، خو نه انتخابي. سوهیل شاین چې د طالبانو په مشرۍ حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي شوی، الجزیرې ټلویزیون سره خپله تازه مرکه کې ویلي دوی د قومي لږکیو استازي هم کابینه کې ځای پر ځای کړي او ژر به یو شمېر ښځې هم د کابینې برخه شي. خو ښاغلي شاهین دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو حق او غوښتنو ته درناوی وکړي. وړاندې طالبانو د کابینې په لوړو چوکیو د ښځو له ګمارنې سره مخالفت کړی او تر خوا یې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به ادارې بدل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع پر یو جامع جماعت ځانمرګي برید ترسره شو. په دغه پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ټپیان شوي دي. نور حال زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جماعت کې پرون ماسپښین 1:30 بجې د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې 46 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درک دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د رسید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په 1:30 بجې د انفجار شوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو سهام کنټرول کړه. انشاءالله په دې پورې څېړنې روانې دي چې انشاءالله عالمي بېزت ته ضرر گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبی بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجي خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر 7 نفر زخمي او شهید است. ټول د څو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیان روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلي دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نوموړي کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې میشت اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد و چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی و. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې را وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تېرې ورځې د ځانمرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. طالبانو ویلي یوازې تېره اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 15 نور غړي نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي برید مسؤلیت منلی. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري رودینکو وایي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. نور جزئیات په راپور کې واوري.
په خوانه ګواښ خو د یو نوي رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولی چې ګنې په ټول افغانستان کې سل سلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځانمرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و. د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نښه کړي او سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډېر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 15 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. دغسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بیخ کلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستۍ بریدونه او دا پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی دا د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات دپاره ګواښ ده بلکې د طالبانو د بقا دپاره، د دوی د مشروعیت دپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم دپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش یو نړیواله پدیده بولي او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودینکو ویلي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بل برایان ملټري د ښاغلي رودینکو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستی وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو کمشنر د اروپایي ټولنې له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه دقیق معلومات ټول کړي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړي. میرمن یولیا یوهانس دا غوښتنه دې ته په کتو وکړه چې ممکن القاعده یو وار بیا افغانستان ته مخه کړي او په نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو هڅه وکړي. د مطلب جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیې کمشنرې یولیا یوهانسن پرون جمعه خبرداری ورکړ چې اروپا باید د افغانانو د مهاجرت له کبله امنیتي ګواښونه جدي وګڼي. دې د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له کورنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د تروریستي خطر په اړه باید ووایي چې د امنیتي خطر اندازه ډیره نه ده. میرمن هانس زیاته کړه په اوس وخت کې اروپایي اتحادیه د خپلو پولو لور ته د افغان کډوالو د سیل د ماتېدو نښه نه ویني، خو نړۍ اخلاقي مسؤلیت لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکوي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ډېر شمېر افغانان به د دې لویې وچې هیوادونو ته مخه کړي. په 2015 میلادي کال کې هم چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه، سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه یووړه. د 2015 کال د مهاجرت له بحران وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تک په کال کې 140,000 ته کم شوی دی. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنرې افغانستان ته د القاعده شبکې د بیرته ستنېدو د ډېر خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د اروپایي اتحادیې له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د ټولو پناه غوښتونکو دقیق معلومات ثبت کړي او په دې توګه اروپایي اتحادیې ته تللي کډوال وڅاري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړیو هیوادونو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بوریل پرون جمعه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 22,000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي دي. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10,000 او 20,000 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ وویل شایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 240,500 افغان کډوالو ته د 50 کلونو په ترڅ کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وکړي. د ملګرو ملتونو له راپورونو سره سم په وروستیو میاشتو کې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه به ځای شوې دي.
د دغه اندېښنو په دوام کې دا هم واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس هم وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي چې د امریکا او دریم هیواد دواړخیز اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه هم زموږ د همکارې راپور واوري.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو 6 کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړه ولې ده. فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زر شروع شي، موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت بدلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي.
دا دوی په خطر کې شوی او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د درېیمې هېواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,24,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیې بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
و مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارتر الوتنو کې درېیم هېواد ته لېږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي چې د امریکا او درېیم هېواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 490 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
لا افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې دا پروازونه له کابو دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. په دې تړاو راپور لرو، خو له یوې لنډې دمې وروسته به واوري. د کابل هوایی دهلیز لالارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
پدا اخیرو کې دوی ډیر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارتر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه جلغوزې په تیر کې 2 لک
در زرا دولا کا تلویخ زرا روپئے کے مات یہ خالق جنگل کو خوستی دی پیونیم لاکھ پیونیم لاکھ پتا زرا جنگل خوستی دی دمز دیرے دا تکلیفینا یہ دل تا خرسی ہی پیو لاکھ دے دغه دواج نہ ارزون شو چلیار نہ لری افغانستان
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتاً ښځې د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې پخوا هر کال د جلغوزي د صادراتو له امله 3.5 میلیونه ډالر عواید درلود. ساعت 3:30 بجې شوې د ازادي راډیو څخه د دوه محل پښتو خبری سرویس اوري د خبرونو لنډی زحمت تکرارونه کوي.
د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. دواړو لورو دا خبرې تایید کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو مشران به په دې خبرو کې وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې د هندوانو یوې ګوردوارې ته ننوتي وو. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي پر دندې ګمارلی دی. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 80 کلونو په عمر د پاریس په یو روغتون کې په حق ورسید. او روسي چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. چارواکو همداراز ویلي چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام وخت را ورسید. د تاسو د هم دا پروګرام
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو له راتګ وروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او دغه راز نورو اړوندو مسالو پیغامونه پریښي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چه پدا گیر بانده پدا مملی چیز شای بانده ده نل آقا کوی خلق سراده نل آنجا جوڑاوی او گیره چه هر چوک پریدی خو سنت تی سنت رسول صلی اللہ علیه و سلم دی که نی پریخ نی پا گناگار ده سایی ده دا خطا سکه کار ده مملی چیز بانده شی بانده ما آرائی که گای چه مونگ دا سیو دا سیو دا طول دنیا تا معلوم شوی یه طول دنیا پی جانی دنیا که اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده هر سړی اسلام پیژنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرا به چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبرځلی حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تانسه نه یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دغه د اشرف غنیم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دغه یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته کې خطۍ په جماعت کې په لګته خېږي جماعت ړنګوئ نو دې باندې خڅه د کوپر نشان نه ولګېدلی دا ښایي موږ د پلارانو د نکانې شای و په فوري د بیرغ د اسلام ودروئ د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبدالله احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر له ولسوالۍ اسلامي عمارت مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېر توجه وکړي افغانستان نه داسې بغلان اغلی چې اوس یې اوکه تک خوړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جاوید افغان حمدال آزاد میوند ولسوالی صدر سرپاری کا کیم مرد امارات ورپورو کسان سخدا ہل ادا چیدا خورا چتو کی دی لگا زان کی بی دی لوری سوی دی خدا دا توان چی یواد با غوری پا وو بشتاو کالداری دی نو دا وو بشتاو کالداری دی و غریب دا پارا بیشی دی دیر شی دی نو زمش دا هله د چجت تجر اقدامات وکړي او دا حرکت تو کو به څه ارزانه کی و سلام په احترام
دا آزاد راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم ازل طالبان ورونو څخه البته د ټول طالبان څخه نه بلکې د بعض طالبان څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حقیقي دغه څخه د شکایت کړم چې دې له کوم رئیس د حکم سره دی مخکې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ دکاندارانو څخه سهار میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه ملمېدله هېڅ کاروبار نه ملمېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې نهخصېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی ټول دکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د شروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی زه د اساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پیوړم چې مسلمانانو ورونو څوار لسو کاله د دې جهاد پرسته هغه د پاره د اعلان کلمۃ الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوار لسو کاله که هر څونه مسلمانان پر دې باندې قربانی شوی دي خو د دې د اجرا او د اعلان د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګډارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دکانو حتی په مردارو شروعی که پرته ده کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی فخفل قدرت الهی روح ور لراور کی بابا آدم علیه سلام وای وای که کم وقتی ماسترگی رونی کلی از ماسترگی پر عرش و مشتلی خوب پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکل د دادی پر ځای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه کومندانی وی کویلایت وی کار دی کسرحدات وی دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وزلې د عام او خلکو څخه د ټول سی او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سیم بیرغ پر هر څو کدی دی اوادار وی چې زه بیرغ ځړم کلمه د سبب سجه نظر وي. زه د کندهار ولایت ته پنجوی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي
او بل می دغه څخه یګین صدا خوښ دي چې هر څه ته نخ شي دي
څنګه باندې کیږي سماته او پسترمینا د ازادۍ رادیو ټولو نازورو مینه ناکو دونکو څنګه کوم چرو غو جوړ بوي څنګه والا وردګو څخه درته دغه پیغام سو تاو سلامي لا طالبانو د حکومت څخه دا ده زر تر زر دې د معلمینو معاشونه حواله کړی دکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي نو یوازینۍ نفقې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي
بله پرښتمه له پکتیکانه خبرې کوم د پکتیکا کې د څو چې پاول جوړ ده یا څو نور پوسټي وسایې پوسټي خپل خرڅېږي هغه ورځ باندې بهر باندې وړي چې مخه یې ونیسي دا سره کوم وطن دی دا سره کوم ساتنه ده
السلام علیکم زما سلیمان ولې خانګر مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات مو د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وخت کې مې پیغامونه ورته د حالات څه سره ویني دا حالات به خسره به رقم دلته مشکل نه هر کیږي تمام شپه تجاوز روان د زمې درې بیږي به حالات به رقم درې نه شپه او شپه د نو ورځ د باندې کې درې وړي غلط سم ا دې ما مشکل دې به را مجاز سره شي کې ته دونه خپل تلګای شي ما سره محمد خوای شي یاد شي نه چې دا شي لغونه پښتنو کې چې زه وایم دې ما خبره نه مخکې ما ولې نه غوا سالته واسه د ټولې په اړه څه څه ګورم یو مې اسه یو کیندې شپې وتلې چې والد لوګر امر ورکړي مداګې چې مشکل حل کړي یو مې اسه په یو دیش پیندې دیش ورځ کې دا مشکل دا د څه ونه کتل چې د حالات تعبیر زمو تیر د سره رقم چل د خدا د څه تزر تزر وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بیخي ګرګړې د شپې خوب لرم دی ورځي
زنا یګانیا مدي کابل ولایت نه واړه ما د سندري نشته کوسه د سندري باندې سیوی دی کوسه چې دا سندري به خلاص شي دا غوې د مونږ یو ارزو ده د سندري به خلاص
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي هغه ځکه چې زمونږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه نو اوس مل امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په بوز رند نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه په تیر حکومت کې په پولیسو کې دنده درلوده دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې و چې هغه مړ کې سره د نپرې کې په کندهار ښار کې د غره په کلی کې او بیا زه ونیولم ماته ویل چې ته خو کافر یې بیا یې پښې راپورته کړلې دوه واره بیا صدق کړلم زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم ټول افغانانو باندې زغ وکړي چې ملي پاسون وکړي دا نه د ښځو حقوق مني نه بشري حقوق مني نه قانون مني
اورم السلام علیکم زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دي آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی السلام علیکم
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله منم روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک رسیدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي ځکه چې تعلیمی کار کال نور په خلاصې دود یا نو د چې یو ورځ وخت هم وزي ستونزې ډېرې ولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبان نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم. زه د لغمان ولایت څخه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګروپونه راپورته کړي دي د طالب د نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثرو اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ده نه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
په افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامه او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري. موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کارم پی روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه په واقع لرل هغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل. د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
او نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې دې چې واورې په افغانستان کې وري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمې لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسې څه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دفتا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي. او ډیر نور کار وی چې ترڅو کولای شو موږ دا مرسته ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بلګې په توګه که موږ ووایو زموږ بس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان ټول خریداري کوو او نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي حضور لري او دا امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیل شته هم تلاش ټول همدا چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بلې عملي صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی یا د پلو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي اوږده مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وزنډوي تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونو کې زموږ حضور مغسې دی بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپله وړتیا لوړوو برنامو ته مې انکشاف ورکړی وسعت ورکوو پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی خو دبليو اف پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زمونږ سره کار کوي د بلکنار یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي. هغې کې کومه ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند وحیدالله امانی وو. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
توائے توائے
مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی الکوائے توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی الکوائے اقل دیڑن شنڈ دے چپ زنگ دیوی زوایم چزڑ میچوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائے چی دلتا دڑو ڈیز مک کے بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی ال توائے خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرے گے دیوی خونن دیوی التوائے التوائے تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حل توائی توائی اے توائی چی لویا حویلے دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی چادر دیوی ملنگ دیوی حل توائی توائی شین جنت لونگ دیوی زوایم چی نازم دا خپلو وینو رنگ دیوی حل توائی توائی اے توائی چی زبایم توپ دیوی توفنگ دیوی زوایم چی مونگ بیو او مونگ بیو آهنگ دیوی حل توائی توائی چی زخو زوایم چې زدا خپلو وینو بهار غواړم توایې چې زدې پسینا باندې لار غواړم او زوایم چې زخو مرګ د مار او خامار غواړم توایې چې یو تو بزوړند پدا رنگ دیوی توائے دا ٹول پختون ہم دا سے خونڑنگ دیوی زوایم اتن اتن مستی دیوی خوش رنگ دیوی الکوای اتوای بشر دیوی بشر دیوی لپنگ دیوی زوایم سنگر دیوی لخکر دیوی غرزن دیوی الکوای توای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی